سلامونه په کابل کې په 15 بجې شوې په روان نیم سات کې چې خبری مجله د خبرونه او راپورونه درته لرو چې په یلې هم په لنډو خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري، خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډیر دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د آی ای ایم په نوم د نړیوالې مرستندویه ټولنې 13 کارکوونکي په دې وروستیو کې په غور ولایت کې نیول شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کسانو کې یو امریکایی هم شامل دی. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې دا کسان عیسویت دین ته د خلکو په رابللو کې ښکېل وو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي، د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو څخه د څه باندې 100 افغانانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې له زندان څخه 122 تنه خوشې شوي افغان بندیان هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو امر ورکړی او د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه سلګونه افغانان نیول شوي دي، خو د فعالانو په وینا په نیول شویو کسانو کې ګڼ هغه افغانان هم شامل دي چې د سفر او پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونو چارواکي په تیره یو میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قبله خبر ورکوي چې سږ کال د کندهار ته انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټنه اټکل شوي دي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د چارواکو په وینا سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. دا خبر داسې مهر ورکول کېږي چې د هیواد تازه میوې او ترکارۍ د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو لپاره بند و، او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 30 میلیونه ډالره تاوان واوښت. اروپایي کمیسیون د اوکراین د غلې پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې، خو تایید کړې ده چې په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کېږي. دا بندیز بلغاریا، هنګاري، پولنډ، سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې دانې صادرات محدودوي او د اعتبار موده یې بېګا د اروپایي کمیسیون له پریکړې وروسته پای ته ورسېده. خو دریو اروپایي هیوادونو پولنډ، هنګاري او سلواکیا اعلان وکړ چې د اوکراینی محصولاتو د زیاتېدو او د غلو دانو د بیو د لوړېدو له ویرې به دې بندیز ته غاړه کېږدي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر والدیس دوم پروفیکس پرون وویل چې د دې ډول بندیزونو د توجیه لپاره استثنایي شرایطو ته اړتیا ده، خو د ده په وینا اوس مهال د دې 15 هیوادونو په بازارونو کې هیڅ خنډ نه لیدل کېږي. خبرونه مو واورېدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د ده په وینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
پاکستان کے پاس رائٹ ٹو ڈیفینڈ موجود ہے.
پاکستان له ځان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به یې وکړو.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټکام د کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2020 کال د اګست په 16 نیټه شوی و د مرکو نوی پړاو پیل کړی. همدا ډول به واورئ چې پرون یعنی د سپتمبر 14 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د ګشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې د محسا امینی د مړینې له لومړي ترین سره برابره وه، چې په مناسبت یې غونډې هم شوي چې په یو راپور کې به په دې اړه جزئیات واورئ. نور راپورونه هم شته که راسره وی وبه اورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د ده په وینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. انورالحق کاکړ له امریکا غږ سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تېرو دو اونیو کې دا څوم ځل دی چې ښاغلی کاکړ د افغانستان په اړه په ډېرو جدي الفاظو د ګواښ ژبه کاروي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیګانۍ مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو، په تیرو دوو اونیو کې په وار وار خبرداری ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیگا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه، په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہیں، ہم اپنی
پاکستان لا زان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمن به وکړو. زه جزئیاتو ته نه ځم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي، خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
کاکړ د سپتمبر په دریمه نیټه لیجیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناټو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني له ستونزو سره مخامخ کړی دی، او له هغه یوه اونۍ مخکې په یوه خبري غونډه کې هم ادعا کړې وه چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلي. د افغانستان تیر جمهوري نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حملو زور واخیست، پرله پسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو د 2023 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شو او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې پخوا ډیر خواږه وو ظاهرا ترنګلې شول. پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې تورونه لګوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په وروستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیګانۍ مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلي سیمو کې د دوام در رسول له ټینګښت سره مرسته کړې. نوموړي یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویلي دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راز خطر نه دی متوجه.
و موردل چې د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د پوینا له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سینټ کام ته کابل په هوایي ډګر کې د یو برید له شاهدانو سره چې د 2023 کال د اگست په 26مه نیټه شوی وو د مراکو نوې پړاو پیل کړی. د دغه قومندانۍ ویان مایکل تی لاهورن د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې پړاو کې به ډیر د دغه پیښې له ټپیانو سره مراکې وشي چې هغه مهال د درملنې له امله ورسره مراکې نه وي شوې. په دغه برید کې چې له افغانستانه د امریکا او د دوی د ملاتړو د تخریب پر مهال وشو، دیارلس امریکایي پوځیان او شاوخوا یو سلاویا افغانانو وژل شول. په دې راپور کې عبیدی سپوږمۍ د قربانیانو له یو شمېر کورنیو سره خبرې کړې دي.
د امریکا مرکزی قومندانۍ وایي د کابل د هوایي ډګر په بیګیټ یې د یو برید له شاهدانو سره چې 2023 کال د اګست په 26مه نیټه شوی وو د مرکو نوی پړاو پیل کړی دی. د دې قومندانۍ ویاند مایکل تی لاهرون په ویلامیه کې د جمعې په ورځ وویل چې د دې مرکو د کولو امر د امریکا د دفاع وزارت د مرکزی قومندانۍ د قومندان مایکل اریک کوریلا لخوا صادر شوی دی. د اعلامیې پر بنسټ وروسته له هغې څېړنې چې د اګست په میاشت کې ترسره شوې، یو امریکایي سرتیری تایلر وارګاس اندوري چې مخکې ورسره مرکه نه وه شوې د خپلې تجربې په اړه څرګندونې کړې چې نوي معلومات لري او مخکې د کوم بل شاهد له لوري نه وه شوې. د دې مرکو موخه د پېښې له شاهدانو د نویو او متفاوتو اطلاعاتو راغونډول ښودل شوی چې مخکې د ځینو دلایلو له وجې له مرکې پاتې وو. ځینې امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې په دې پړاو کې به له 420 تنو سره مرکه وشي. د مرکو دا پړاو به په راتلونکي ورځو کې پیل شي. د دغې پېښې د ځینو افغان قربانیانو کورنۍ د یادې پېښې په اړه د شویو او نویو څېړنو په باب بېلابېل لیدلوری لري.
فکر نه کوم چې دا څېړنه د افغانستان د خلکو او د هغوی لپاره چې خپله خواخوږي له لاسه ور کړي وو وشي. که چېرې څېړنه کېدای دا دوه کاله به شوی وی. دا څېړنه ښایي د خپلو کسانو لپاره چې په دغسې پېښې کې له لاسه ور کړي دي وشي.
خو مصطفی احمدی د علی رضا او خبریال مجتبی احمدی ورور چې په دې پېښه کې ووژل شول بیل نظر لري. هغه د خپلې سرګردانۍ په اړه چې د خپل ورونو د مړیو په موندلو کې ورسره مخ و ازادې رادیو ته وویل:
ده یا دوازده روز ما فقط دنبال پیک
لس دولس روز زه د کابل په روغتونونو کې د خپل ورور په مړی پسې ګرځېدم چې چیرې دی. له بده مرغه یو ورور مې له دولس ورځو وروسته پیدا کړ. رښتیا ډېره سخته وه، ځکه نه کوم حکومت نه کوم قانون چې ځوابګویه وي. فکر نه کوم چې د افغانستان له خلکو سره خبرې وشي. که څېړنه وي نو احتمالا چې د همغو امریکایي ځواکونو نه به وي چې په سیمه کې وو. خو دا پېښه باید له خلاصو زاویو وڅېړل شي چې معلومه شي د حملې تر شا کو اولی ونتیړل شو
که چه کسانی پوش از حمله بودن، چرا پیگیری نشد.
مخکې تر دې یو امریکایی پوځي چې په دغه برید کې ټپي شوی وو د هغې هېواد رسنیو ته ویلي وو چې له پېښې مخکې بریدګار پېژندلی وو، خو تر ده لوړ پوړو ده ته اجازه نه وه ورکړې چې پرې ډزې وکړي. د 2020 کال د اګست په 26 نېټه یو انتحاري برید کوونکي په داسې حال کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي د کابل د هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه د خلکو ترمنځ وچوول چې سلګونه افغانان پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دغه هېواد د وتلو په هڅه کې وو. په هغه ورځو کې چې د امریکا او ملاتړو لخوا یې د تخلیه عملیات روان وه، په زرګونه افغانان بهر ته د تللو لپاره د کابل د هوایي ډګر دروازو سره راټول شوي وو. په دغه چاودنه کې 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې ومانه.
azadiradio.com
د آی ای ایم خیریه موسسه وایي هڅه کوي د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ په همکارۍ خپل 13 همکاران خوشی کړي. آی ای ایم نن پرون البته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ادارې د طالبانو حکومت اقتصاد وزارت ته چې دا موسسه ده د خپلو کارکوونکو د نیولو په اړه هم یو لیک استولی. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د عیسویت د تبلیغ په تور یې د دې ادارې 13 کارکوونکي نیولي. جزئیات ثنا کاکړ په راپور کې.
د نړیوال مرستندویه پلاوی یا آی ایم په نوم یوه خیریه مؤسسه وایي چې د غور ولایت په لال او سرجنګل ولسوالیو کې د دفتر تړل کېدو او د 13 کارکوونکو د نیول کېدو په لامل نه پوهېږي. یادې ادارې د شنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې دوی تر اوسه دا معلومات نه لري چې کارکوونکي په کوم تور نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالحی زعیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د شواهدو له څرګندولو پرته ادعا وکړه چې نیول شویو کسانو د عیسویت تبلیغ کوو. هغه زیاته کړه چې د دغو کسانو د نیولو لارښوونه یې له کابل څخه ترلاسه کړې، خو په کابل کې د طالبانو د استخباراتو چارواکو، د دوی د حکومت ویان او امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو آی ایم بنسټ ویلي که د دې سازمان یا د کوم کارکوونکي په وړاندې کوم تور مطرح شي، په خپلواکه ډول به وړاندې شوی هر سند وڅیړي. آی ایم وویل چې دا مؤسسه د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې د نادولتي سازمانونو د همغږۍ بنسټ یا ای سی پی ای آر سره یو ځای کار کوي څو د وضعیت نښه درک ولري او د خپلو 13 همکارانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره کار وکړي. دغه بنسټ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ته یې چې ورسره په قانوني توګه ثبت دی د خپلو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه یو لیک لیکلی. په همدې حال کې د غور ولایت سیمه ییزو سرچینو د جمعې په ورځ د نوم د نښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نړیوال مرستندویه پلاوي یا آی ایم بنسټ کارکوونکي د شپږو ښځو په ګډون د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې د دغه بنسټ له دفتر څخه نیول شوي دي. سرچینې زیاته کړه چې د دې ادارې نیول شوی بهرنی کارکوونکی امریکایي تبعه دی. په یوې بلې اعلامیې کې د آی ایم موسسې د جمعې په ورځ وویل چې د دې موسسې درې کارکوونکي چې یو یې بهرنی وګړی و د سپتمبر په درېیمه نیول شوی او 15 نور کارکوونکي یې چې ټول افغانان دي تېره ورځ د غور ولایت د لال او سرجنګل په ولسوالیو کې نیول شوي دي. د یادې موسسې په وینا نیول شوي کسان کابل ته لېږدول شوي دي. آی ایم وایي چې له 1968 کال راهیسې او تر 300 ډېر کارکوونکي او تر 40 ډېر بهرني عصبي رضاکاران لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دغه بنسټ زیاتوي چې د دوی تمرکز د ظرفیت لوړولو په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده. په 2001 کال کې طالبانو د 40 جرنل په نوم د یوې جرمني خیریه موسسې 8 تنه کارکوونکي د عصبیت د ترویج په تور ونیول، خو دوی شاوخوا یوه میاشت وروسته د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب خوشي شول.
facebook.com/azadiradio
د سپتمبر 14 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې له لومړني تلین سره برابره وه. د دې کورتوکا میځوان انجلۍ مړینه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو پیلامه شوه او په نتیجه کې له 1500 زیات کسان مړه شول. یو زیات شمیر ایرانیانو او د بشري حقونو فعالانو پرون په دې مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یادغونډې جوړې کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
مهسا جینا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بدحجابۍ په تور ونیول شوه او د 2023 کال د سپتمبر په 14 نیټه د دې ځوانې کورتوکمې پیغلې مړینه اعلان شوه. په سقز ښار کې د مهسا له ښخولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهرې له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 14 یو نامعلوم کس د مهسا د قبر پر تیږه په کوردي ژبه لیکلي وو چې جینا جانې ته نه مرې، ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا د یو کال له تېرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم، خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 1500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د مهسا په پلرني ټاټوبي کردستان، ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آذرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ راډیو څنګ فردا راډیو راپور ورکوي چې د مهسا امینی د تلین په ورځ د هغې د کورنۍ غړي په کورنۍ توقیف کې و. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د مهسا پلار امجد امینی هغه مهال چې غوښتل یې له کوره ووځي ونیوه او د سقز ښار د استخباراتو ادارې ته یې بوته. همداراز د دوی کورنۍ ته ویل شوي دي چې له کوره دې نه وځي او د مهسا قبر ته دې نه ځي. پرون د مهسا د تلین په ورځ د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او ملبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن او د کاناډا په تورانتو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینې پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن مهسا جینا امینی په نوم یادیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د مهسا امینی د تلین په ورځ د اسلامي جمهوریت پر شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د مهسا امینی له نیول کېدو وروسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نورې نړۍ ته هم وغځېدل.
پا په دې برخه کې هم دوه راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه. دا چې د افغانستان په اړه یې څه لیکلي، مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له یو شمېر پوځیانو سره په دې اړه مرکې کوي چې څرنګه د 2021 کال د اګست په میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې ځان وژونکی بریت وشو. ورځپاڼه لیکي انتقاد کوونکي په دې نظر دي چې دا بریت چې 133 کسان پکې وشل شول د مخنیوي وړ و. ګارډین وړاندې څرګندوي چې د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني غواړي چې له شاوخوا 24 پوځیانو سره چې د چاودنې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې وو مرکې وکړي. د دې مرکو امر د امریکا د مرکزي قمانداني د مشر جنرال ایرک کوریلا له لوري وروسته تر دې وشو چې په دې حمله کې یوه ټپي شوي عسکر وویل چې کله هم په دې اړه له د چا پوښتنه ونه کړه او دا امکان و چې د دې برید مخه ونیول شي. ګارډین زیاتوي چې دا مرکې د دې لپاره کیږي چې له دې سرتیرو نوي څه ترلاسه شي او د همدې مسلې په تړاو د پخوانیو شویو مرکو سربیره دا کسان نوي خبرې وکړي. ورځپاڼه د چارواکو په وینا لیکي چې د دې نویو تحقیقاتو پریکړه د دې خونړۍ حملې په اړه نه ده چې څه باندې 2 کال پرې اوښتي دي. دا پوښتنې ګرویشتنې غالباً د هغو انتقادونو لپاره کیږي چې جمهوري غوښتونکو په کانګرس کې مطرح کړي دي او وایي چې د ولسمشر بایډن حکومت هم د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر ګډوډ کړ او هم یې د ځانمرګ برید په ارتباط د تحقیقاتو بهیر ګډوډ کړ. واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې هم همدا موضوع په یو مقاله کې راخیستې ده. دا خبرونه لیکي چې د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو 4 ورځې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې د چاودنې په تړاو یو شمېر عیني شاهدان راوښخوي. د 2020 کال د اګست 16 نیټې د ځانمرګ برید پر مهال د ورځپاڼې په باور د وژل شویو تر څنګ په لسګونو امریکایي پوځیان ټپیان شوي هم دي چې له هغوی سره تر اوسه سمې خبرې نه دي شوي ځکه چې د ځینو صحت ښه نه و. یو شمېر انتقاد کوونکي وایي چې امریکایي پوځیانو بې غوري کړې ده کنه د دې چاودنې مخه بنیول شوې وه. واشنگتن اگزیماینر د امریکایي پوځي چارواکو په وینا لیکلي دي چې د دې مرکو هدف دا دی چې د دې پیښې په اړه نوي اطلاعات ترلاسه کړو او مسله یو مخ روښانه شي. د امریکا بلې خپرونې پولیټیکو د همدې چاودنې په ارتباط د خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکلي دي چې کله د بهرنیو چارو د وزارت له یوه پخواني چارواکي په کانګرس کې د بندو دروازو تر شا په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط پوښتنه وشوه، د ښکاره وویل چې دا بهیر بریالی نه و. د ورځپاڼې په باور دا خبره د ولسمشر بایډن حکومت ته مستقیما یو ډول خبرداری ګڼل کیږي.
د غزنی سوداګر او ګڼ ځای اوسیدونکو وایي هر ورځ د پاکستانی کلدارې د ارزښت خرابېدو له امله سوداګرو او ولسي وګړو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی وایي که په غزنی کې د کلدارې پیر او پلور بند نه شي دا زیان به همداسې روان وي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغه ویډیو زغ دی چې په دا وروستیو کې پخواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي. په ویډیو کې یو کس لیدل کیږي چې پاکستانی کلدارې جارو کوي او له بې ارزۍ څخه شکایت کوي. پاکستانی کلدار په دا وروستیو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ریکارډ تر کچې بې ارزښته سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شاوخوا 150 کالو څخه د افغانۍ تر څنګ د پاکستانی کلدارې چلاوري واج لري. که څه هم چې وخت په وخت یې حکومتونو او نظامونو د بندولو هڅې کړې دي خو لا هم بریالي سوي نه دي. د غزنی سوداګر او ګڼ ځایي اوسیدونکي وایي هر ورځ د پاکستانی کلدارې د ارزښت د خرابېدو له امله سوداګرو او لسی خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي. دوی وایي که د کلدارې چلاو بند نه سي همدا زیان به داسې روان وي. علي محمد د غزنی ښار په قرباغ اډه کې دکان لري.
زه یو پوښتنه لرم له هغو کسانو چې د دولت په راس کې قرار لري، ولې راکړه ورکړه په افغانۍ نه کیږي؟ د افغانۍ ارزښت څه شی شو؟ په کلدارو او یا په ډالرو راکړه ورکړه کیږي؟ موږ هر ورځ تاوان کوو، هر ورځ کار کوم او تاوان دی. ولې تاوان وکړم؟ مثلا زه دلته ولې کلداره کاروم؟ دا افغانستان دی که پاکستان؟
افغانستان است یا پاکستان است؟
علی محمد زیاتوي که دا افغانستان وي نو بیا ولې په افغانۍ سوداګري نه کیږي؟ هر ورځ تاوان، هر ورځ زړشینی او پریشانی تیروو. داسې ورځ به نه وي چې موږ په دوکان کې زیان نه وي کړی. نور رحمان امید هم په غزنی ښار کې دکان لري. دای په افغانستان کې د کلدارې د چلاو بندېدل غوره او د افغانانو په ګټه بولي.
زما خپل شخصي نظر دا دی کلدارې پر چې کلدارې په افغانستان کې بند شي د زموږ د افغانانو په ګټه یې، ځکه چې کلدارې کله پورته ځي ګله کار ته نو تجارانو ته به ډېر سخت زیان پکې رسېږي، او ځکه خپل واحد افغانۍ واحد خو زموږ استفاده کوو چې خپل رسمي واحد هم دی، دا به زموږ فایده او زموږ په ګټه وي انشاءالله.
ښاغلی امید زیاتوي پاکستانی کلدارې د افغانۍ او نورو بهرنیو اثارو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی چې له امله یې د افغانستان سوداګرو او لسی وګړو ته پکې سخت زیان رسېږي. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې افغانۍ رواج کړي
نهایي حتی پورې د خپل واحد فلش افغانۍ د دغو ساتنه او محافظت وکړي، او د خارجي فایسو څخه په افغانستان کې پروش او فلورل بند کړي او یو څه تحدید پکې راولي.
په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري څو ورځې وړاندې ویلي وو د افغانستان بانک د وږې میاشتې په اومه نیټه په سهیل لویدیځ زون کې د افغانیو د دودولو پروسه پیل کړې ده. په دې زون کې کندهار، هلمند، زابل، روزګان او دایکنډي ولایتونه شامل دي. د دغه ولایتونو خلکو ته دوه نیمې میاشتې وخت ورکړل سوی تر څو ټولې سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانیو عیارې کړي.
یو ښوونکي شاوخوا 200 نجونو ته د ژورنالیزم، حقوقو او ارواپوهنې په برخه کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. ذکریا مبرم نادری چې یو ښوونیز مرکز لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې مرکز له جوړېدو یې موخه له زده کړو بې برخو نجونو او ښځو سره همکاري او د هغوی هڅونه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو ښوونکی او ارواپوه سکریا مبرم نادری د 200 نجونو لپاره یو ښوونیز پروګرام جوړ کړی دی. هغه وایي چې دغه ښوونیز پروګرام وړیا دی او د ژورنالیزم، حقوق او ارواپوهنې بیلابیلې برخې لري. ښاغلي نادری وویل چې دغه پروګرام یې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پیل کړی او د ښځینه ښوونکو له لارې په آنلاین او حضوري ډول تدریس کېږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ښوونیز پروګرام د جوړولو انګیزې په اړه وویل.
یعنی تو اینا داره اینا تاولی که ما افغان هستیم و مسئولیت ما ای است که ما باید در کشور خود کار بکنیم، زحمت بکشیم.
د دې پروگرام دو جوړولو دو لاملونه وو، یو دا چې د یو افغان په توګه خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړم، او بل دا چې هغه نجونې چې له زده کړو پاتې دي او له رواني ستونزو سره مخ دي یوه مثبته انګیزه واخلي او بوختې شي ځان او کورنۍ ته خدمت وکړي.
ښاغلی مبرم وایي چې تر دې وړاندې د ښځو لپاره د سواد زده کړې پروګرامونه جوړ کړي او اوس هڅه کوي چې دغه پروګرامونه پراخ کړي. یو له دغو نجونو څخه چې د دې پروګرام څخه ګټه پورته کوي او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له 12 ټولګي فارغه شوې ده او اوس ډېره خوشحاله ده چې په دې ښوونیز پروګرام کې یې ګډون کړی.
دی زموږ په زړونو کې هیله را ژوندۍ کړې چې لا هم داسې کسان او بنسټونه شته چې ښځو او نجونو ته کار کوي. داسې پروژې شته چې هغه ښځې او نجونې چې اقتصادي او امنیتي ستونزې لري کولای شي پکې ګډون وکړي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په رښتیا چې دا زموږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی.
په همدې حال کې د دغه ښوونیز پروګرام یوه بله زده کوونکې مریم ته وایي چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز د دوی لپاره ستونزمن شوی، خو اوس چې د دغه پروګرام د حقوقو په څنګه کې زده کړې کوي راتلونکي ته یې هیلې زیاتې شوي دي.
برنامه خوبه بر زنان و دختران افغان
دا د نجونو او ښځو د پرمختګ لپاره یو ښه خبرونه ده او هغو کسانو چې خپل انګیزه له لاسه ورکړې دا هغوی لپاره یو ښه انګیزه ده. هیله لرم د نجونو او ښځو لپاره دا ډول پروګرامونه لا هم زیات شي.
نوان جونې هیلې لري چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لرې شي څو دوی وکولی شي په ټولنه کې فعالیت وکړي. د ذکریا مبرم نادری په وینا دغه تعلیمي پروګرام به تر یو کال زیات دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیز ولګوه، یو شمېر بنسټونو، ښوونکو او د بېلابېلو برخو فعالانو له زده کړو څخه بې برخې ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره د حضوري او آنلاین ښوونیز پروګرامونو د پیلولو اعلان وکړ. طالبانو د شاوخوا 225 ورځو راهیسې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د 2022 کال په پای کې پر دوی د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د دغو بندیزونو او پر ښځو او نجونو د طالبانو د نورو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره دوی تر اوسه دغه بندیزونه نه دي لیرې کړي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _PA